دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم جان اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری د کارلو خبرداري ورکړې ده او ویلي دي چې د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د منځتلو د خطر سره مخ کوي. نوموړي د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د نهه اویاومې غونډې ترڅنګ د افغانستان د ښځو د وضعیت په غونډه کې ویلي دي چې د دې نمخ کې ډیرو هیوادونو د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره لیوالتیا درلوده خو اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اګست په 28مه یې خپور کړی دی د ډیرو نورو محدودیتونو ترڅنګ ان د ښځو د مخ په ښکاره کولو او همداشان په عمومي ځایونو کې د دوی په غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سپتمبر په 28مه وویل چې جنکه یو مېرمنې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض او استبداد د سخت کړکېچ سره مخ دي. ګوتیرش د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکي کې د افغان مېرمنو د شمولیت تر نامه لاندې غونډې کې ویلي طالبانو په خپل واکمنۍ کې جنکۍ او مېرمنې تر ډېره حده پورې په کورونو کې بندي کړې دي، د تعلیم او کار نه منع دي. ګوتیرش زیاته کړې ده چې افغانستان اوس د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دی. هغه همداشان ویلي دي چې د تعلیم یافته مېرمنو د کار او روزګار او رهبریت په چارو کې د مېرمنو نه پرته به دا هېواد ونشي کړی چې په نړیوال سټیج کې سم مقام ولري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د جنکو د حقوقو ملاتړي ملال یوسفزئی د کاناډا د صدر اعظم سره د کتنې نه وروسته د نړیوالو مشرانو نه غوښتي دي چې د افغان نجونو د حقوقو د ملاتړ لپاره د نجونو تر څنګ ودرېږي او طالبان دې ته مجبور کړي چې د خپلو اجراءاتو ځواب ووایي. ملال یوسفزئی د سپتمبر په 28مه د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو سره د لیدنې نه وروسته د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د دې کتنې د ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس توپیری چلند باید د بشریت په ضد د جرم په توګه وپیژندل شي. د کاناډا صدر اعظم هم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د ملال یوسفزئی سره د خپل کتنې لنډه ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې یوسفزئی په ملګرو ملتونو کې د ښځو او نجونو د زده کړو، کار او ژوند د حقوقو لپاره کمپین کوي چې حکومتونه په دې برخه کې چټک ګامونه واخلي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا څنګه د سپتمبر په 28مه د سویس د جنیو په ښار کې د پښتنو پر روان حالت، ستونزو او فرصتونو په هکړه او همداشان د اکتوبر په 11مه د غورځنګ لخوا د بلل شوی جرګې په هکړه کانفرنس جوړ کړو. په دې هکړه نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د پښتون قوم ننګونې، فرصتونه او د پښتنو لوی جرګه تن انوال لاندې په دغه کانفرنس کې د فرانسې، هالند او بلجیم په ګډون د پی ټی ایم د بیلابیلو اروپایي هیوادونو مخکښانو او غړو برخه اخیستې وه. په دې سربیره په کانفرنس کې د بلوچانو، سندیانو او کشمیریانو د استازو ترڅنګ ځینو جاپانیانو او د بشري حقونو یوې امریکایي فعال هم ګډون کړی و. د پی ټی ایم د مشرانو په وینا د دوی حقوقي کمیټه اوس د سیمې او نړۍ د نورو مظلومو قومونو او د بشري حقونو له مدافعینو سره د اړیکو د ټینګښت او پراختیا په برخه کې همکاري کوي چې دا ډول د غورځنګ د یا نور هم په اغیزناک توګه تر نړیوالو معتبرو ادرسونو ورسیږي او د نړۍ پالیسي جوړونکو قدرتونه نور د پښتنو د بشري حقونو په خوندیتوب کې رول ولوبوي. هغوی زیاته کړه چې پښتون ژغورنی غورځنګ د پاکستان لخوا له پښتنو سره د سوي بشري جنايات سلګونه قضيه په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې ثبت کړی دی. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د ایران مطبوعاتو د سپتمبر په 28مه راپورټ ورکړی دی چې ایران د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره د افغانستان سره په خپل ختی سرحد کې 10 کیلومتره دیوال جوړ کړی دی. د ایران اسنا خبری آژانس د پلو قواو د قماندان د ماوین د خلی خبر ورکړی دی چې 10 کیلومتر دیوال جوړ شوی دی او 50 کیلومتر نور به هم زر جوړ شي. ایرانی مقامات وایي دا هغه مهم سیمه دي چې د افغانستان نه په خلک په غیر قانوني توګه د ملک ته اوړي. روسیه د سپتمبر په 28مه د اوکراین په اتو سیمو د بی پیلوټه الوتکو توغندې وبریدو نه کړې دي. د اوکرين هوایی قوې د ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویلي دی چې د روسیې د یو اتیا بي پیلوټه الوتکو نه یې شپږ شپېته ویشتلې او غورځولې دي. بیان زیاته کړې ده چې ماسکاو سهار د اوکرين په خاوره څلور توغندي هم ویشتلې دي. بل پلو د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د هوایی مدافع قواوې بیګا په بلګور، کورسک او بریانسک سیمو کې د اوکرين د دیارلس بي پیلوټه الوتکو حملې شنډې کړې دي. خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په لبنان د اسرائیل په هوایی بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر قریب 1500 ته ورسیده. لبناني چارواکي وایي چې په دې کې 850 خزي او 15 دیش ماشومان هم دي. د اسرائیل پاوز د سپتمبر په 28مه د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې د حزب الله په مرکزونو د هوایی حملو نه مخکې د خپلو مينو نه ووزي. د سپتمبر په 28مه او 30مه زرګونه لبنانیان د جنوبي ساحلي خار سیدانه په لوی لار په موټرو کې د بیروت خواته روانو. دا په 2008 کال کې د حزب الله او اسرائیل د جګړې نه وروسته په لبنان کې اسرائیلو تر ټولو خونړی برید دی. او په سودان کې په تیرو دوه میاشتو کې لږ تر لږه 380 کسان د کولرا د ناروغۍ نه مړه دي. د روغتیا د چارواکو په وینا قریب 10,000 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. په ختی سودان کې چې په میلیونونو کسانو د جګړې لويري په کې پناه اخیسته ده، کولرا ډیره زیاته خبره شوې ده. د سیمې په وروستیو وختونو کې سخت بارانونو او سیلابونو هم ځپلې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله ده چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې هم واوریدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي افغان میرمنې او نجونې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض او استبداد له ژور کړکېچ سره مخامخ دي. شاغلی ګوتریش چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په محل په یوې جلا غونډه کې خبرې کولې، پر طالبانو یې ژغ وکړ چې د میرمنو او نجونو په وړاندې تبعیض پای ته ورسوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د پایل سره په یو وخت د افغانستان پر راتلونکي کې د افغان میرمنو د اورګډولو ترنامه لاندې په یوې غونډه کې وویل چې د طالبانو په وکمنې کې انجونی او میرمنې تر ډیره حده په کورونو کې محدود دي چې تعلیم او کار ته هیڅ لاسرسی نه لري.
د افغانستان میرمنې او انجونی د جنسیتي تبعیض او فشار له ژور کړکېچ سره مخ دي. نوې قانون چې تیر میاشت نافذ شو په سیستماتیک ډول یې له عامه ژوند څخه د انجونو او میرمنو ګوښه کېدل رسمي کړی دي. افغان میرمنې او انجونی تر ډیره تر خپل کورونو محدود شوي چې د ګرځېدو ازادي او تقریبا کار او تعلیم ته لاسرسی نه لري.
ګوتریش وویل افغانستان په اوس وخت کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه زیاته کړه د تعلیم یافته میرمنو او د کار او روزګار او رهبرۍ په نقشونو کې د میرمنو لشتون پرته افغانستان نشي کولای په نړیوال ستیج کې خپل سم ځای پیدا کړي.
د جنسیت پر اساس شدید تبعیض نه یوازې د میرمنو او نجونو د حقونو سیستماتیک نقض دی، بلکې د بشري حقونو کنوانسیونونو او قوانینو نقض او په ملي کچه ځان ته زیان رسول هم دي. دا په بشپړ ډول د اقتصادي ځان بسیاي نه پړه د حاکم چارواکو ذکر شوی آداب تر پښتنه لاندې راولي. د نجونو تعلیم یو تر ټولو ګړندۍ لار ده چې د اقتصادي پراختیا او د ټولنو د هوساینې او ښېګڼې لامل کیږي.
ګوتریش له حاکم چارواکو وغوښتل چې د تبعیض پر اساس پر میرمنو او نجونو ټول وضع شوي محدودیتونه په عاجله توګه لرې کړي او له شپږم ټولګي پورته مکتبونه او پوهنتونونه بیرته خلاص کړي. په دې غونډه کې یو شمېر افغانو میرمنو له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو په وړاندې ډیر څه وکړي.
فکر کوم دا د ملګرو ملتونو لپاره مهمه ده چې د سیاسي پروسې د پای لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو چې په خپلواک ارزونه کې ذکر شوی کار پیل کړي. میرمنو ته باید دغه پروسې پر رهبریت استازیتوب ورکړ شي، ځکه په افغانستان کې د سیاسي فضا له بدلېدو پرته هیڅ شی به بدل نشي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خوانی چارواکي اسیلا وردګ وویل چې افغانستان کې پراخیدونکې تونلاري نړۍ ته رسیدلې شي او په وړاندې درېدل د ټولو مشترک مسولیت دی.
دا مبارزه یوازې د افغان میرمنو مبارزه نه ده، دا باید ترهګرۍ او تونلاري په وړاندې نړیواله مبارزه وي، ځکه تاسو پوهیږئ په هغه کچه چې تون لري نن ورځ په افغانستان کې پراخیږي، نه یوازې د نارینه او افغانستان لپاره پاتې کیږي، بلکې دا به ژر غونډي هیوا دونو او نړۍ ته هم خبره شي.
طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغوی تر دې مخکې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ډول څرګندونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او استدلال یې کړی چې د هغوی ټول کارونه د شریعت پر اساس دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
اګرونه اوریدونکو، په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډ خونې مشران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیت تجارت کې 4.8% کې کموالی راغلی او د تیر 2023 کال د جولای او اګست میاشتو په پرتله د روان 2023 کال په جولای او اګست میاشت کې معلومه شوې چې سوداګری له چباندې 2.1 میلیارډ ډالر څخه شاوخوا 1.9 میلیون ډالر ته راټیټه شوې ده. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په تیر دوه لسیزو کې د لومړي ځل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 4.8% نه کمه شوې ده. د پاکستان له کراچۍ بندر څخه تر افغانستان پورې د ځمکې لارې د سوداګریزو مالونو وړل او راوړل په ترانزیت تجارت کې حسابيږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2022 مالي کال کې د ترانزیت سوداګرۍ اندازه څه باندې 2 میلیارډ ډالر و. په 2023 مالي کال کې په دې کې 9.5% کمواله راغله او دا تجارت 2.8 میلیارډ ډالر ترټی شو چې سوداګری مهم لامل د پاکستان لخوا پر وارداتو محدودیتونه غني.
موږ سره نږدې ګوانډي ملک پاکستان موږ ټول محصولات عمل ته روان یو. هغه نو کله په یو باندې او کله په بل باندې موږ تجارتان تستونځي پیدا کیږي او ما غوي چې وس تقریبا 15 ورځې وشولې لار بند ده او تاسو خپل عمل نه ګوري چې اوس دغه موټر راغلی دی د رومیان نډک موټر بهار ولاړ دی.
په پاکستان کې مالی کال د جولای میاشتې لومړۍ نیټه پیلېږي او د بل کال د جون تر دیرشمې نیټه پای ته رسیږي. په پیښور کې د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مشر شاهد حسین د سپتمبر په 23مې امریکا غکته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت په ګډون نور سوداګري هم کمه شوې ده.
سیاسی د چپکلش روان دی او کوم هماهنګي د دې دوه مملکتونو اوس په منځ کې هغه څه نه ده اوس په ګرنګیزو لږې ویلي دي او په ترانزیت باندې سختیانې راغلي دي.
سوداګر وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې په 2010 کال کې د ترانزیت تجارت کومه لوزنامه شو او اوس په هغه کې پر ځینو شانو باندې لګول شوی دی او دا شاوخوا 212 کې دی چې له عملی ترانزیت تجارت ډیر زیات اغیزمن شوی دی.
باغداران چې زموږ میوه تازه دي میوه زیات راوړي دي په دا وخت کې د پاکستان نه پانه مت مشکلات دي. نو دې سره د افغانستان واردات تجارت وارداتي تجارت او صادراتي تجارت په ډول د کارو باندې دي.
یو شمېر کاروانګر وای د کال ټول خواري پسین لاو شي بي دي.
اصل وخت چراشي د ټول علاقې یو حساب دی. اصل وخت چراشي ورور صاحب مهربانه لیار بند شي یار باندې سي دلته مو سره جمع کې دوه شایم نشته شتور نشته را سره مال جمع کړو او کوزه لیاره مې باندې شي مال چې کوم دی په روپۍ کې یي کې و برخه روپۍ درې څلو روپو کې و روپۍ ام موږ نه را برابر دی.
کروندګر غواړي چې د دوی حاصلات د نس سیاسي کېږي.
حکومت ته موږ سوال کړو چې زموږ د بزګرانو کوم حاصلات چې کوم دي کنه دا سیاسي کار نه کا مو ته لیاره خلاصې کا.
د افغانستان او پاکستان سوداګری د ګډې خونی مرستال مشر ضیا الحق سرحدي امریکا غا تویل چې دوی په پاکستان کې د ترانزیت تجارت له مشر واجد علي سره لیدلی او له چارواکو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون راشي. وحید فیضی د امریکا غا.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. با پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته دوام ورکوه. په کوهات کې د ساينس او ټکنالوژي دولتي پوهنتون یا کاست د افغان کډوالو لپاره د لوړو زده کړو ونډه یا سهمیه ختمه کړې ده چې ورسره په کوهات، کورت او هانګو ولسوالۍ کې افغان محصلین له لوړو زده کړو بیا برخه سوي دي. افغان محصلین وایي دوی نسی کولای چې نورو ښارونو ته د زده کړو لپاره ولاړ سي او نه هم دومره توان لري چې د بهرنیو اتباعو په څیر په لوړو لګښتونو داخله واخلي. نور حال د موسکا صاحبی پر پورت کې واوري.
شاهد د نګرهار ولایت څخه دی خو ژوند یې د کوهات په اوبلن پنغالی کې کړی. شاهد تر لسانس درجه پورې زده کړې کړي او غوښتل یې د خپل ماسترۍ لپاره د کوهات په ساينس او ټکنالوژي پوهنتون کې داخله وکړي. خود د په خبره چې دغه په هنتون افغان کډوالو لپاره خپل سهمیه ختمه کړي.
ما خپل بي اس کړي دي نو ما وختل چې اوس ام اس وکم خو انفورچونټلي دلته چې د ام اس د لپاره چې بینې لګولې په اډمیشن باندې نو دا زما د لپاره ډیر یو غټه مسله ده او مستقبل بلکې مستقبل ته کوم ایکسپیکټیشن او ایکسپیکټیشن مونږ چې د بنچولو په زرهاو په سالاو سټډنټان چې د اف اس یو کې کالجونو د لیسونه پرېږي نو غوته چې ډیر غټ مشکل دي نو کچې ته دغه داخلي چې دوه تخلاص شینو دا به زمونږ د لپاره د مونږ د افغان پیجز د لپاره د کوهات خلکو د لپاره ډیر یو
افغان کډوالو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې په هر څانګه کې یو یادو څوکۍ ورکړل شوې چې ورسره دوی د پاکستانی محصلینو په څیر داخله خسته شي او کدا نه وي نو په لوړو لګښتونو د خارجي اتباعو په شان داخله تړ کیږي.
چې زه کاست یونیسټ لاړم الته د افغان سټونو چې کوم دی اغل ته داخله نه ورکي الته سټونه بند کړي دي نو اسې خو پرایویټ ډیر دی پرایویټ حکومت خرچي چې هغه موږ نشو برداشت کولای هغه ډیر زیات وي.
افغان فعال او د تعلیم مبارز الامیر میاخیل وای هر کال لزګون افغانان د لوګو څوکیو لکبله ل لوړو زده کړو پات کیږي وای د سهمی ختمولو پر ځای دی دوی ته څوکې ډیر شي.
په خوانند د مور د مری کار شوه دا لکه موږ کاغه کوټه چې دوی د پاکستان عوامو لپاره انتخاب کړي لکه مادرت المعلولونو کوټه شو یا د مامورینو کوټه شو چې دوی نور ځبې د افغانانو ته ورک تقریبا موږ وایي چې الله زره شل زره محصلین دي کدا په 12 سم نه یا پی پی سی نه په کال کې 50 دانی پاریخ شي یا 40 پاریخ شي یونیورسيټي رن الله سو اخلي نو دا څلوي خو موږ یادیر شو موږ عباس سول زایا شو.
خود تعلیم په برخه کې د افغان کمشنرۍ مسول وای دا ستونزه تر ډیره حل شوې ده او د کډوالو لپاره شاوخوا اتل سو سوکۍ ټاکل شوې کوم چې دوی ته بسنه کوي.
دلته زموږ مس انډرستانډینګ شو زموږ ټیم چې کوم کوهار ټیم او زموږ ډی ایس ایب او زموږ باقي شي کوم ټیم دی هغه الریډي هغه سره ملاقات کړی دی او هغه مسله فلاله حل شوی ده خو کدی کې څه مسله پاتې وي نو زموږ یو بل میټینګ به ځکه کیږي موږ د ټول یونیورسيټیز یو راوند ټیبل کانفرنس هم کوو چې کوم کې ټول یونیورسيټیز بنچ درځي او دا مسله به موږ مکمل تور باندې ختمو. هر یونیورسيټي کې هر ډپارټمنټ کې یو یو دوه دوه سیټو کم اس کم دي دیس از ایشو دونه غټه ایشو نه ده خو چونکه موږ دې ته ګورو چې څومره ماشومان افغان ریفیوجیز دی وکه سیکنډري لیول نه یا کالج لیول نه بیا اوزی مخه دای په مطابق دا سیټونه زموږ په خیال فلال کافی دي آلموست 1700 سیټس کم چې کالجز کې او یونیورسيټیز کې دي ته الریډي الوکیټډ.
افغان محصلین وای د سپتمبر په شلمه د داخلي ورستۍ نیټه و خو دوی ته اجازه ور نه کړل شو چې لکبلې د کراک، هنګو او کوهارت میشتو محصلینو سګنې تعلیمي کال اباس شو. افغان کډوال د بیلابلو لاملونو لکبل نن وړو زده کړو لري دي او په ورته مهال د کوهارت په هنتون څخه دوی ته سهمیه ختمول دوی بل نور محروم کړی. مسکا ساپای امریکا غاک پیښور.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونو ته دوام ورکوه. په خوست کې په شخصي لګښت د یو لوی پله د جوړېدو چاري روان دي. د خوست موساخیل ولسوالۍ اړوند غلنګ سیمه کې د قومي خلکو په شخصي لګښت د یو دیش متره پله د جوړېدو چاري روان دي چې نږدې نیوې پسول کې کارونه بشپړ شوي دي. د سیمه خلک وايي د همدې پله د نشټون لامل د خوست له مرکز د دغه ولایت د دوه ولسوالیو سربیره د پکتیا د جنوب ولسوالیو خلک هم د خوست له مرکز سره وصل کیږي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې باوري. د خوست مساخیل ولسوالی اړوند غلنک سیمه کې دا د 10 متره پل چې د قومي تړون او شخصي خلکو په لګښت جوړیږي شاوخوا 12 میلیون افغاني لګښت پر راځي. د دې پل د چارو د مسؤلینو په خبره چې نږدې نیوي سلنه کارونه بشپړ شوي دي.
ولسونه ډیر تنګ وو کله به چې سیلاب راغی. ولسونه د مختلفو ستونزو سره مخامخ وو. بل اخره موږ چې څومره غوښتنه لرله د دغه پل جوړونې خو هغه ونه شوه. بل اخره موږ دغه ولسونه او قوم دې ته مجبور شو چې دغه لوی استر ملي ولسی پروژه په لس افغانۍ شروع کړو. لله الحمد چې دا د چارې په سلو کې نوې سلنه پای ته رسیدلې ده. دا د ولس ستر او رښتینی اخلاص و چې چارې ډېرې ښې مختلولې.
ورته مهال د سیمې اوسیدونکو قومي مشران وایي همدا پل چې د پکتیا او خوست ترمنځ د وصل یو مهمه نقطه بلل کیږي. سربیره پر دې د مساخیلو او کلندر ولسوالۍ زرګونه خلک هم د دغه ولایت له مرکز سره نښلوي چې نشتون یې د سیمې په زرګونو خلک د بارانونو او سیلابونو پر مهال له سخت کړاو سره مخ کړي وو.
دا ضرورتونه خو داسې وو چې دغه سیلاب به روغه دغه خواته به خال چر روان وو. نه دومره به پوته شو چې شپه به دا ځای کې تیر کړه. دا نه ډیر سخت لوی بروبار دی. دغه په لابه چې مټر وغله دغه به شپه به دا ځای کې تیر کړه. مرزان زخمیان خځې زنانه ماشومان به ټول کې وو.
دا پل د پکتیا او خوست ترمنځ دغه ولسونه چې خوست او پکتیا ترمنځ پروته دي دا سره نښلوي. د خوست او پکتیا نه علاوه دلته پنځه ولسوالۍ نورې شتون لري چې دغه ولسونه هم د دغه پلانه چې کچېرې کې جوړ شي نو د دغه نه برخمند کیږي او د دغه نه د ګټې اخیستنو په صورت کې بعد دغه ټولو ته سهولتونه ورسیږي.
که څه هم د خوست اوسیدونکو د بیا رغونې ورته لوی پروژې د ولایتي ادارې د نه پاملرنې په سبب په شخصي لګښتونو ترسره کوي خو بل لور ته د یاد ولایت چارواکي د راتلونکي کال لپاره د چارو د شوالي ډاډ څرګندوي.
د راتلونکو کال لپاره او نور هغه غټ پلان دي چې خلکو ورته ضرورت هم ده او باید جوړ هم شي. پلان کې هم د سګي پل دی، لکانو جو خېلو پل دی، بدی خېلو پل دی، شمال پل دی، دا په پلان کې لرو. او د خلبسات د بزور پل دی. دا غاز کې مخکې پرشي ډیزاین شوی و خو بیا چې کله سیلاب هغه ولته سیلاب حجم ډیر دی یا او به ډیر لري چې پرشا کور نه ورکوي نو بیا موافقه په دې وشو د وزارت هدایت موافق چې هغه یو پل ډیزاین شي.
خوست تر ډیره د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو پر مهال د لوی پلونو د نشټون له امله د تګ راتک پر مهال له سختو مشکلاتو سره مخ وي. دغه وګړي له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د یادې ستونزې د هواري په تړاو جدي ګامونه واخلي. شمساریان امریکا جغ.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري. د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې خبری رسنۍ په نړۍ کې تر ټولو کم ازادي لري خو د خبريالانو نوې نسل لا هم د ژورنالیزم زده کړو ته لیوالتیا لري. حتی هغه مېرمنې چې په افغانستان کې په هنتون د تلو اجازه نه لري هغوی هم د زده کړو لپاره لارې لټوي. نور حال پر پټ کې ووري.
د کابل په دې ټولګي کې د خبريالانو نوې نسل د رسنو په اړه زده کړې کوي خو د وسل تعلیمی مرکز د کون کې د جرنالیزم لپاره په سخت وخت کې خپل مسلکي سفر پیلوي. دوی وایي چې طالبانو له حکومت له خوا بندیزونه د دوی لپاره ستونزمن دي خو خپل لیولتیا به تعقیب کوي. دوی په جرنالیزم کې د تجربې لپاره د هیواد په پاتې خبرخونو کې کار هم کول غواړي.
باید رسنیو محکم محدودیتونه چې لګیدلې دغه محدودیتونه تلری شي او په رسنیو څخه هم دا وختن لرو چې مونږ ته په استډیوګانو کې دې زمينه برابره کړي چې مونږه الته خبرونه وکړو.
عثمان زی او د هغه ملګری محسنین په سختو شرایطو کې جرنالیزم پیل کوي. له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واکته ورسېدل، رسنۍ د بندیزونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې یو وخت فعال رسنۍ اوس د بې سرحد رسنو د سارنې سازمان د ریپورت لمخې د رسنو د ازادۍ په برخه کې دریم تر ټولو بد هیواد دی. د وصل د زدکړو مرکز استادان وای چې د دوی زدکونکو لا هم له جرنالیزم سره مینه لري.
د دوی هیله او ارمان دا چې پر رسنیو کې کار وکړي. تل خو به داسې وضعیت نه وي، تل خو به داسې ستونزې، مشکلات او محدودیتونه د رسنیو پر وړاندې نه وي. الحمدلله هیله او امید شته چې دغه ستونزې، محدودیتونه به هم ختميږي.
د وصل مرکز زدکونکو لري خو یو مېرمن زدکونکو نه لري. طالبانو خزي لزدکړو منی کړي او لزګونه خزینه خبريالانې نور نشي کولای پر رسنو کې کار وکړي. او هغه مېرمنې چې د ټلویزیون په پرده کې ښکاری هغوی باید په ستر کې وي. رحیم نعیم د کابل پرانا پوهنتون کې د جرنالیزم پخوانی استاد ده. نوموړی وای جرنالیزم د مطالعې یو مشهور ډګر وو.
قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان زنان بیشترین سهم در حوزه آموزش و پرورش در افغانستان داشتند. من شاهد سهیم بودن زیاد بانوما بودم که در حوزه آموزش های عالی و خصوص روزنامه نگاری دانشجویان زیاد بودم که خوابشان رو یا رویای خودم در فراغت و همچنان سهیم شدن در همین حوزه آموزش بود.
په افغانستان کې خزی لا هم د جرنالیزم په برخه کې آنلاین صنفونه اخلي چې د نعیم او زینی موسسی یې د افغانستان له پولو بهر وړاندې کوي. خو د روزنی سره سره د کار لپاره فرصتونه ډیر کم دي. پلسکونو رسنۍ د واک لنیولو راسي تړلې شوې دي.
متاسفانه د جس په ساحه کې رسنۍ او د دې ورتیا نه لري. اقتصادي ستونزو له امله د دوی پرسونل کم شوې دي.
په داسې حال کې چې د هیواد رسنۍ له سخت چاپیریال سره مخ دي، د جرنالیستانو راتلونکي نسل هغه مهارتونه زده کوي چې دوی ورته اړتیا لري، په دې هیله چې بندیزونه به آسان شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.